د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر گواخیم د 12 بجو په دې خبری غړی کې مو هرکلی کوم. له 12 څخه تر 2 بجې پورې به تاسو بلا بیل ریپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې درته لرو. یوه نیمه مرکه هم د دې غړی برخی. ما سره به د دې غړی په اوږدو کې نجیب عامر ملګرتیا کوي. هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي او د خبرونو د تفصیل لپاره اوس هغه سره پوسټوډو کې ده. خو تاسو له یاده مو باسئ چې موږ د سیمې او د نړۍ د حالاتو تر څنګ ستاسو د ځینو په اړه هم بېلابېل رپورټونه لرو. راځئ چې خبرونه وو.
د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه له وزیر اعظم غوښتنه کوي چې د پاناما لیکس په لړ کې د ځان سپیناوی وکړي. افغان ولسمشر نن د یو پلاوي په مشرۍ تاجکستان ته لاړ. د پاناما لیکس اسناد پر لیکه آنلاین هم خپاره کړل شول. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه وایي تر څو د پاکستان وزیر اعظم د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپل کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلمان ته حاضر شوی نه وي، دوی به هم غونډو ته نه حاضرېږي. پرون د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال د اپوزیسیون ډلې مشر خورشید شاه ویل د پاکستان وزیر اعظم د اسمبلۍ په وړاندې وضاحت وکړي چې د پاناما لیکس معلومات سم دي که ناسم. نوموړی ویل پر اپوزیسیون لګول شوي دغه تورونه ناسم دي چې ګواکې دوی عدالتي کمیشن په لړ کې یوازې وزیر اعظم په نښه کول غواړي. د ویل دوی په دې اند دي چې د کمیشن څارنه باید د ټولو ګوندونو لپاره یو شان وي. د پاناما لیکس د معلوماتو له مخې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ ځینې غړي د یو شمېر نورو پاکستاني سیاستوالو په شان له هېواده بهر پټې شتمنۍ لري. د امریکا د سنټرل کمانډ راتلونکي قومندان جنرال جوزف اوتل پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره د لیدنې پر مهال پر امنیت خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ لخوا نن په خپره شوې یوه بیانیه کې ویل شوې چې د دغه ملاقات پر مهال د افغانستان پر امنیتي حالاتو او نورو دوه اړخیزو معاملاتو خبرې شوې. پوځوي امریکایي جنرال په سیمه کې د امنیت او استحکام راوستلو لپاره د پاکستان هڅې ستایلې، خو بل پلو په نړیواله توګه پر پاکستان دا تورونه هم لګي چې ترهګرۍ خلاف سمه همکاري نه کوي او وسلوالو ته یې پټنځایونه ورکړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دورځني سفر نن تاجکستان ته لاړ. له ارګ نه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي ولسمشر غنی به د تاجکستان له ولسمشر، وزیر اعظم او د پارلمان له مشر سره د دواړو هیوادونو د همکاریو او اړیکو د پراختیا او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې کوي. اعلامیه زیاتوي افغان او تاجکستاني ولسمشران به د همکاریو توافقنامه هم لاسلیک کړي او محمد اشرف غنی به د تاجکستان په ملي پوهنتون کې محصلینو او استادانو ته وینا هم وکړي. ټاکل شوی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به هم د راتلونکي پنجشنبې په ورځ تاجکستان ته لاړ شي او د کاسا زر پروژې د کار د پرانستې په مراسمو کې به ګډون وکړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په چاردرې ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قومندان محمد قسیم جنگل باغ مشال لډیو ته ویل چې دا حمله تیر ماښام د خرکارانو په سیمه کې شوې. معلومه نه ده چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړاو لري. د یو بل خبر له مخې په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو ویان عبدالقهار آرام مشال لډیو ته ویل د چاردرې ولسوالۍ په سجانی کلي کې په یو بل حمله کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو ډلو د دواړو حملو په اړه مشال لډیو ته سندې ویلې. هلته په هلمند کې د افغان ځواکونو اپراتیفي کمانډان جبار قهرمان وای په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ شدید اختلافات پیدا شوي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په دغه خپلمنځي جګړه کې دواړو خواو ته درانه ځاني تلفات هم رسیدلی دي. نوموړي پرون مشال لډیو ته ویل په هلمند کې د وسلوالو طالبانو خلاف د افغان سرتیرو عملیات روان دي.
عملیات په دې کې نه خلاصه کېږي چې ته ټانګ او توپ استعمالوې، کېدای شي عملیات مختلفې شیوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي. دا چې په مشاکله کې کومې پیښې منځته راغلې، دا چې په دیشو کې کومې د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مشاکله کې دا چې هره ورځ خاص عملیات سرته رسېږي، دا چې قومندانان هلته نیول کېږي او د منځه وړل کېږي، خیدا عملیات نه دي. عملیات خلک چیشته وایي.
خو شنون کې وایي افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د خپل منځي شخړو څخه د ځان په ګټه کومه څرګنده بریا نه ده ترلاسه کړې. تحقیقاتی خبریالانو په لومړي ځل د پاناما لیکس معلومات پر لیکه یا آنلاین خبره کړل. دغه معلومات د نړۍ د بیلابیلو شتمنو سیاستوالو مشهورو شخصیتونو په بهرنیو هیوادونو کې د شتمنیو نه پرده پورته کوي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون پر لیکه کړې چې پکې د 200,000 نه د زیاتو کمپنیو په اړه معلومات تر سترګو کیږي او خلک یې د دنیا په ګوټ ګوټ کې پر انټرنیټ لټولی شي. د خبریالانو دغې ټولنې وار له مخې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او ویبپاڼو کې د پاناما پیپرز د معلوماتو پر اساس مهم راپورونه وخت په وخت خپاره کړي دي. په دغو اسنادو کې د سلګونو سیاستوالو، چارواکو، مشهورو شخصیتونو او د لوبغاړو د پټو شتمنیو په اړه معلومات پراته دي. له عراق را رسېدلي راپورونه وایي پرون په باقوبه ښار کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 نه زیات ژوبل شوي. چارواکي وایي چاودنه په شیعه مېشته سیمه کې ترسره شوې ده. اماق خبر اژانس چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ملاتړ کوي لیکي چې یو ځانمرګي بریدګر د دیاله صوبې په مرکز کې د شیعه ملیشو په مرکز په نښه کړی. اټکل کې چې د وژلو شوو کسانو شمېره به لوړه شي. عراقي چارواکو د روان کال په جنورۍ کې په دیاله ایالت کې د داعش وسله والو خلاف د بریا اعلان کړو. د ایران پارلمان یو لوړپوړی چارواکی وایي په سوریه کې شپږ ایراني پوځي سرتیري یرغمل شوي دي. د لاغې وروسته ده چې د مئی په شپږمه د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف په جنګ کې 43 ایراني پوځي سلاحکاران وژل شول او 13 زیات ژوبل شول. د اسماعیل کوثری دغه څرګندونې ښکاره کوي چې تهران په لومړي ځل په سوریه کې د خپلو سرتیرو د نیول کېدو خبره تاییدوي. د اسلامي یاغیانو یوې ډلې جیش الفتح چې د حلب په خانتومان کیمپ برید ترسره کړی وه له مخې په ټولنیزو رسنیو داسې انځور نه خپاره کړي چې ظاهرا ښکاره کوي چې د ایران ملاتړ لرونکي ځواکونه په یاد کلي کې وژل شوي او یا هم یرغمل شوي. دا و تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ د همکار رفعت انجم نه د هوا حال او د کرنسی بیا اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 28.78 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.53 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.85 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو افغانۍ یو روپے 53 اور یو روپے 55. پا یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونا اخستل کی گی اور پا 2.85 خرسول کی گی. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا مطابق سبا لبا په پېښور، بنو او کوټه کې وریځې او د نری باران امکان وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 45 وي. بنو کې زیات نه زیات 43 او کم نه کم 45 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 45 او کم نه کم 46 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونو مو زموږ له همکارانو اوریدل. په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. اپوزیشن ګوندونه وایي وزیر اعظم نواز شریف دی پر خپل کورنۍ بهر کې د کمپنیانو جوړولو او ټکسونو څخه د بچ کېدو تورونو سپیناوی وکړي او ډېر واکدار عدالتي کمیشن دی پلټنې وکړي. د خبر ایجنسی خلک وایي اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د استادانو د اوږده احتجاج له وجې د ماشومانو تعلیم متاثر شوی دی، نو ځکه باید حکومت دا مسله حل کړي. پاکستان کې د بشری حقوقو کارکونکو ته د مرګ غوښتنه کیږي، خو آیا دوی له خپل کار راګرځولي؟ د افغانستان په هلمند کې طالبان ولې په خپل منځ کې په جګړه اخته دي؟
لویه برخه جګړه هم پر دغه ده چې منافع د چا چیرې تضمینیږي او د چا چیرې د منافع بقا ده.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، موږ سره اوسئ. اوریدونکو لومبی رپورت ته ورځو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ډلو پرون د وزیر اعظم نواز شریف په نه ورتک د احتجاج په ډول ویلي چې دوی به تر هغه پورې بیرته خپل کار پیل نه کړي تر څو چې وزیر اعظم د درغلیو تورونو د سپیناوي لپاره حاضر شوی نه وي. تر دې مخکې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتي وو چې د وزیر اعظم په کورنۍ بهر کې د کمپنیانو جوړولو او ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو څېړلو لپاره باید یو ډېر واکداره عدالتي کمیشن جوړ شي. حکومت د دوی شرطونه رد کړي خو وایي څېړنو ته تیار دی. په دې اړه نور تفصیل له رابعه اکرم خان اور.
د ګل پاور ز قومي اسمبلی غونډه ختمېدونه پس سید خوشي شاه په مشرۍ کې د مخالفو ډلو مشاورتي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د مخالفو ډلو لخوا جوړ کړی شوی د عدالتي کمیشن لپاره په ضابطه کار خبرې اترې وشوې. د دې غونډې نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې سید خوشي شاه وینا وه چې موږ فیصله کړې او د پارلمان په غونډه کې مدا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم د پارلمان ته راشي او د پاناما اسنادو په معاملې د خبرې وکړي، ځکه چې وزیر اعظم ویلي وو چې پارلمان شته نو بهر د خبرو کولو څه ضرورت دی. دوی وویل چې د پارلمان په باره د سه باور لري. بلخوا د دینه مخکې پارلمان په اعتماد کې د نه اخستو له وجې دواړو ایوانونو بایکاټ کړی وو او اعلان یې وکړو چې تر څو وزیر اعظم وضاحت نه کوي نو د ایوانونو د کاروایۍ نه به بایکاټ روان وي. په پارلمان کې د خطاب په وخت د مخالف ډلې مشر سید خوشي شاه وینا وه چې تر څو وزیر اعظم نواز شریف پارلمان ته نه راځي نو اپوزیشن ډلې به ایوان ته کاروایۍ لپاره نه ځي. دوی ویل چې مخالف ډلې غواړي چې د پاناما اسنادو مسله هواره شي. د دې ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاه محمود قریشي وینا وه چې پاناما لیکس قومي نه بلکې نړیوال والا معاملہ دا. وزیر اعظم د پارلمان ته راشي او پر ځان لګول شوي تورونو جواب دی ورکړي. د دې په وینا چې د عدالتي کمیشن لپاره په سپتمبر کې په پارلمان کې خبرې اترې پکار دي.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال رډیوی مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم له خبر ایجنسی رپورټ. نږدې درې هفتې کېږي چې د قبایلي سیمو استادان د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره په اسلام آباد کې مظاهرې کوي. د دوی د احتجاج له وجې په قبایلي سیمو کې د زده کوونکو زده کړې متاثره شوې دي. د خبر ایجنسی خلک وایي چې حکومت باید د قبایلي سیمو د استادانو مسلې حل کړي تر څو د هغه ماشومانو زده کړې دوام پیدا کړي چې تر هغه ځپلې دي. فرهاد شینوارې په اړه رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د باړی خلک وایي چې د سرکاري استادانو د احتجاج له وجې هلته د تعلیم حاصلولو لړۍ یو ځل بیا ودرېدلې ده. دوی وایي دې نه وړاندې هم په باړه کې د نامنې له وجې خواوشا اووه کاله دغه سکولونه بند وو او چې اوس څه موده مخکې پکې حکومتي واکمني بحال شوه او دغه سکولونه شروع شول نو استادانو یې د خپلو نوکاریو د درجو د لوړوالي لپاره احتجاج پیل کړی او د تېرو ورځو راهیسې د نورو قبایلي سیمو په شان د باړې زده کوونکي هم د تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي. په دې هکله د باړې یو تن جاوید پردی مشال ریډیو ته وایي
دا هم مخکې د موږ کم سکولونه وو وطن هکوله دا بند وو دا مزید بیا نور هم موږ په ماشومانو باندې اثار غورځېږي دا خو به نور هم اوس بند وي نو په کور دی چې دا مسله زر تر زره حل شي. خو موږ حکومت له دا اپیل دی چې دا بحال شي دا سکولونه خو چې کمې مطالبې استادانو آدم اغلشی.
او یو بل تن خان پردی وای چې په سیمه کې د مخکنه د تعلیم شرح ډیره کمه ده او داسې احتجاجونو سره به پرې نور اثر هم پرې وزي.
دلته مخکنه تعلیم ډیر زیات کمایو نو موږ چې کوم د ټیچران دي د کم د کرایسیس روان دي په کار چې ایم ان ای وی یا سینیټر یا بل داسې په باندې خپل په خپل سټینډ واخلي د استادانو چې کوم جایز مطالبات دي په کار چې دا حل کی او دین علاوه چې کوم دي پوښوي نو استادانو لم په کار دي چې غیر داسې کمې دو ناجایز مطالبې وي هغه نه دزبردار شوې مشومان په حق کې چلو د دوی مستقبل په حق کې فیصله وکړي.
او د باړی اوسیدونکو کامران پردی زیات کړه
چې موږ چې کوم د امر واسم نشته ونه را پیسې شته ونه د مو یو لور دوه حالت هغه ځاغله لګم پرایویټ سکول لګم ځکه چې حکومت سکولونه خو او دا هغه لنجیب کې نه نه جوړولای او دا ته جوړونه نه کولای چې حکومت به توجه کولای سرکاري سکولونه نو موږ چې کنه دا جنکی او د مشمن پرایویټ سکول لته لاګلای.
د خیبر جن سید استادانو د اتحادیه صدر نصر شاه پردي سره مو په دې لړکی خبرې وشوي نو دی ویل چې موږ په اسلام آباد کې وفاقي حکومت او د فاټا پارلیمنٹرین سره خبرې روان روانی دی او چکلا د اپګریډیشن یا د نوکریو د درجو د لوړوالي اعلامیه جاری کړي نو بیا به خپل احتجاج ختمو او سکولونه به خلاصو. د خیبر ایجنسی د باړې خلک وایي چې د استادانو غوښتنې دې زر تر زره ومنل شي او دغه سکولونه دې خلاص کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن ایک نے روا خلا چون سک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خوست پا قبائلی سیمو کے دے اصلاحاتو او دے قانون دے بدلول و غاگ ورتا شوئے دے. اف سی آر او پختانه ونیز اخبرونا هر چار شنبه یا شروع دے پیخور پر وقت پا مازیگر پاوکم سلور بجی او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجی لأحمد شاہ آزمی سا.
اوریدونکو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای حکومت د مدني ټولنې فعالانو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی چې له وجې ګڼ روشن فکره کسان وژل شوي دي. د دې کمیشن د خبر پښتونخوا څانګې مشر مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان کې د ناقانونه چې د قانون حکمرانی د نش برابر ده نو ځکه د بشری حقوقو د فعالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د مدني ټولنې فعالانو د روسیو کې اسلام آباد کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز خلاف له دې کبله توندې خبرې کړي چې په بیان یې سخت دریځ ته لمن وهي. په دې اړه اسرار العالم مومند رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې جبران ناصر، سبین محمود او خورمزکی د بشری حقوقو هغه فعالان وو چې د مولانا عبدالعزیز خلاف یې له دې کبله مظاهره کولې چې د دوی په خبره نوموړی په هیواد کې سخت دریځي خوري. خو عزیزه دغه تورونه رد کړي دي. سبین محمود او خورمزکی دواړه وژل شول، که څه هم د دواړو د وژنو پړه وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستې. خو جبران ناصر د خورمزکی د وژنې رپورټ د مولانا عبدالعزیز خلاف درج کړي. ناصر وای د لال مسجد امام مولانا عبدالعزیز دومره طاقتور دی چې هیڅ څوک یې مخه نشي نیولی. نوموړی زیاتوي په پاکستان کې د بشری حقوقو فعالان ځکه وژل کېږي چې ولس او رسنۍ ورسره نه دي ولاړې.
کله چې د بشری حقوقو فعالان ژوندي وي او خلکو ته وایي چې ځینې عناصر ترهګري خپروي او د هغوی مخه نیول پکار دي، نو هغه وخت ټول خلک خاموش وي. خو چې کله دغه فعالان ووژل سي نو هر سړی بیا خبرې پیل کړي. نو همدغه وجه ده چې په دې ملک کې د بشری حقوقو فعالان وژل کېږي، بل هیڅ خاصه وجه نشته.
جبران ناصر وایي پاکستان چې د ترګرۍ د پرمختګ لپاره کارول شوی اوس هم ځینې عناصر د ترګرو سخدریزو ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو ورته مالي مرستې راځي. نو د په خبره ځکه ترهګرو سخدریزه د بشری حقوقو فعالانو پر ضد ډېر پیاوړي دي او په اسانۍ وژني. خو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد بیا وایي د بشری حقوقو فعالانو د وژنې ذمواري په وسلوالو د اچولو یو هدف دا هم دی چې له اصلي قاتلانو د ولس پام واړول شي.
داسې چې دی نو دا خبرې په هر څوک کوي چې یاره دا ذمواري د طالبانو خو په کار چې تفتیشي عمله په خپل عقل فکر په وسایلو په هغې باندې زور واچوي او دا ولټوي چې یاره دا زمونږ دا اصلی کم مطلب چې دشمنان دي د دې وطن د دې خلکو دا داسې خو نه ده چې هغې زمونږ د تفتیش رخ چې دی بل طرف اړولو کوشش کوي.
همداراز د خبر پختونخوا د سواد سیمې ټولنیز فعال نیلم چټان وایي د وسلوالو لخوا ورته څلور وارې درکې ورکړل شوي او له درې ورځو راهیسې په کور ناسته ده. نوموړی وایي امنیتي ادارو ورته ویلي دي چې ژوند ته یې خطر دی او له کوره دې نه وځي.
او یو پیری راته دمکانې د کور خواته راکړې وي. صرف دا وایم چې مطلب مونږ وج نه نو بیا په نره وجل کوئ شاټ غاړي را باندې غور مه کوئ چې مونږ ته لیټر کوئ مونږ ته میسج کوئ او زما د کور په خلکو تاسو ما یېروئ چې مونږ ستا روغ پټ کړو. ډایرکټ مخامخ مونږ سره خبره کوئ ځکه چې اوس هغه وخت نه دی چې مونږ پټېږو. اوس وخت دا دی چې مونږ ټول یو شو مونږ د دې مقابله وکړو.
جبران ناصر وایي د بشری حقوقو فعالانو وژنه به هله بنده شي چې سخت دریځۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. او د په خبره د سغدریزۍ له منځه وړلو لپاره ضروري ده چې په تعلیمي نصاب کې د مینې سبق شامل کړل شي، د نفرت خوروونکو مخه ونیول شي، او د خلکو په رویو کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړل شي. خو د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر بیا وایي پکار ده چې ولسي ادارې پیاوړي کړل شي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالرۍ،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ، اوس هم یوه مطبوعاتي کتنه در اورو. په دې وروستیو کې اباد آباد کې یوې جرګې فیصله وکړه چې د امبرین ریاست په نامه هغه جلۍ ووژني چې د خپلې ملګرې سره د هغې د خوښې د واده لپاره تښتېدو کې مرسته کړې وه. د هغې پلار دا لوی جرم بللی دی او له حکومت د انصاف غوښتنه کړې. رایټرز خبری اژانس لیکي چې د ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوي لپاره د پاکستان قوانین ډیر کمزوري دي، نو ځکه د امبرین ریاست د وژنې په شان پیښې ډېرې رامنځته کیږي. د دې لیکنې غټ ټکی درته مجید بابر وایي.
رویټر خبری اجانس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ابتاباد کې د هغې 14 کلنې جینۍ وژنې ټول پاکستان خفه کړی چې په مبینه توګه یې د خپلې یوې ملګرې د خوښې په واده کولو کې مرسته کړې وه او بیا د یوې جرګې د پریکړې له مخه په سزا وسوځولی شوه. د مقالې له مخه د پاکستان په کلیوالو سیمو کې همیشه د غریبو کورنو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو ختمولو لپاره جرګې جوړیږي چې عموما چارواکي د دغو جرګو پریکړې او سزاګانې غیر قانوني بولي او نه یې مني، خو عام ولس د دغه ډول جرګو پریکړې مني او عمل پرې کوي. اجان زیاتوي چې د سرخار اسلام آباد د 50 کیلومتره لرې د مکول په کلي کې د سړو یوې ډلې 14 کلنه امبرین ریاست د غیرت په نامه د کوره په زور راوویسته او بیا یې وسوځوله. د مکول ناظم زرداد خان اجانس ته ویلي دي چې دا ډول ظلم او وحشت مخکې چرې هم دغه سیمه کې نه و شوی او دغه جرګه هم غیر قانوني وبلله. د یاد کلي یو شمیر اوسیدونکو اجانس ته ویلي دي چې مخکې چرته دغه سیمه کې د غیرت په نامه څوک نه دي وجلی شوي او زیاتوي چې مخکې هم د جرګو له لارې خلکو ته وړې وړې سزاګانې ورکړل شوي دي. د مکول کلي یو کاروباري کس سردار نصیر احمد اجانس ته ویلي دي چې مخکې دومره ویره او ترهه چرته نه وه لیدلې او د ټول کلي خلک ډېر پریشانه او حیران دي. اجانس لیکي چې دغه جرګه چې هر چا جوړه کړې وه او هر ډول خلک یې غړي وو، خو د امبرین ریاست دا معامله په څرګند ډول په پاکستانی قانون کې نیمګړتیاوې په ګوته کوي چې څومره کمزوری دی. د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې په ولسي توګه د خپل منځي اختلافاتو ختمولو په موخه چې څو کسان راغونډ شي او پریکړې کوي هغې ته د جرګې نوم ورکړل کیږي او په پنجاب صوبه کې ورته پنچایت وای. عموما دغه جرګې یا پنچایت په ټولنه کې هغه خلا پوره کوي کومه خلا چې د پاکستان په قانون کې ده. هر کال په پاکستان کې د غیرت په نامه په سوونو کسان وجرې کیږي چې زیاتره پریکړې پکې د خلکو په بدل کې ورکول او یا وجل شامل وي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده او زموږ نه ساته خبرونه اوري. اوس یو مرکز راورو د افغانستان په هلمند ولایت کې، په دې وروستیو کې د طالبانو د ملا اختر محمد منصور او ملا رسول ډلو ترمنځ نښتي ډیر شوي دي. د طالبانو د خپل منځي او جګړو ورته ریپورټونه له هرات او فرات څخه هم راغلي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د عملیاتو د څارنې قومندان عبدالجبار قهرمان وایي دا د مالی ګټو جګړې دی او دواړه غاړې کوشش کوي چې دا پینو پرکر او نورو مالی سرچینو کنټرول ولري. هغه سره زموږ همکار اجمل ان مرکه کړې او په سر کې ترې د طالبانو د جګړو په اړه نور معلومات غوښتي دي.
دواړه تلاش کوي چې په سیمه کې بر لاس ولري، د شینډنګ څخه بیا فراه، بیا نیمروز، بیا هلمند. دغه سیمه تقریبا د دوی د اختلافاتو په یو ډېر لوی عمده مرکز بدله شوې ده او د دوی ترمنځ اختلافات د هرې ورځې په تېرېدو سره ډېر په اصطلاح باندې عمکې پیدا کوي او ډېر هر څوک تلاش کوي چې خپل طرفداران ولري. په دې اواخرو کې دوی ډېرې جګړې هم درلودې، هم یې په شینډنګ کې درلودې، هم یې په فراه کې درلودې. حتی که دغه یوې هفتې د جریان درته ووایم، په شینډنګ کې هم دوی یو د بل په مقابل کې تلفات درلودل، په فراه کې هم درلودل او په هلمند کې بطرخه ناور په سیمه کې درلودل او دا اوس هم دوی یو د بل په برابر باندې امادګي لري د دې دپاره چې دوی باید په سیمه کې بر لاس ولري. د دوی اختلافات اوج ته رسېدلي دي او د دوی اختلافات بنا پر ګټو باندې دي، پر کنټرول باندې دي.
قهرمان صاحب، فکر کوئ چې دا د تریاکو فصل دی، د دوی دا اختلافات به په دې پورې اړه ولري؟
تر ډېر اده پورې د افغانستان جګړه اقتصادي او پر پیسو ولاړه جګړه ده. دا کم بل ایدیالوژیک اړخ لري. دا ټول تقریبا کې سړی عمق د قضیې وپلټي، دا یو بزنسي او پر پیسو پر اقتصاد ولاړه جګړه ده. او لویه برخه جګړه هم پر دغه ده چې منافع د چا چیرې تضمینیږي او د چا چیرې د منافع بقا ده. دغه ټوله جګړه هم د دغه دپاره پر مخ بیول کېږي، ولو که د دولت په مقابل کې هم کومه جګړه په مخ روانه ده. دا جګړه هم کوم ایدیالوژیک اړخ نه لري، منافعو جګړه ده.
که چیرې طالبان په خپلو کې اختلاف هم لري، داسې هم ویل کېږي چې په هلمند کې په دې وروستیو کې د تریاکو د فصل د اخیستلو لپاره دوی جګړې هم کمې کړې دي، حکومت له دغه فرصتونو نه کومه استفاده کول غواړي یا کومه استفاده یې کړې ده حکومتي ځواکونو که نه؟
دغه خپله د دولت دپاره یو ډېر لوی ګام دی چې پورته کړی دی چې ملت ته دغه وښیي چې دا جګړه جعلي ده او دا جګړه د اقتصاد او د منافعو جګړه.
کارمن صاحب، په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه راته ووایه. ویل کېږي چې دغلته څخه چې ټاکل شوی و عملیات پر مخ نه دي تللي یا نه دي پیل شوي.
عملیات په دې کې نه خلاصه کېږي چې ته ټانګ او توپ استعمالوي، کېدای شي عملیات مختلفې شیوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي. دا چې په مشاکله کې کومې پېښې منځته راغلي، دا چې په دیشو کې کومې د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مشاکله کې پېښې، دا چې په نوزاد کې پېښې راغلي، دا چې په ترخناور کې پېښې راغلي، دا چې په مرکه کې پېښې راځي، دا چې هره ورځ خاص عملیات سرته رسېږي، دا چې مابسونه ماتېږي، دا چې قومندانان هلته ټارګېټ کېږي، دا چې قومندانان هلته نیول کېږي او د منځه وړل کېږي. خیدا عملیات نه دي. عملیات خلک چېشته وایي، ایا صرف د خلکو کورونه په توپونو ویشتل؟ دا غلطه طریقه ده، دا اخرنۍ طریقه ده. عملیات د دولت روان دي، ډېر چې ډېر روان دي. تاسو به د دې شاهدان اوسېږئ چې په ډېر ژر کې به په سیمه کې کامل دولت تسلط حاصل.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري، راځي د فرهاد دریا په غو کې وسندر اور.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده. حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کې خل څنګه. حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کې خل څنګه څنګه څنګه. مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا، تو نہ تپو سکڑا. حیران جم حیران، حیران جم حیران، حیران جم حیران، حیران جم حیران. تانن پا کشتا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا، وایا چنگا وایا چنگا، وایا چنگا چنگا چنگا، چنگا چنگا چنگا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شي. دولس نیمې بجې شوې دي. د خبرونو د لنډیز وخت له نجیب امیر څخه یو.
د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه وایي تر څو وزیر اعظم نواز شریف د پانا مالکس په معلوماتو کې د خپل کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلمان ته حاضر شوی نه وي، دوی به هم غونډو ته نه حاضرېږي. پرون د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال د اپوزیسیون ډلې مشر خورشید شاه وویل پر اپوزیسیون لګول شوي دغه تورونه ناسم دي چې ګواکې دوی عدالتي کمیشن په لړ کې یوازې وزیر اعظم په نښه کول غواړي. د امریکا د سنټرل کمانډ راتلونکي قمندان جنرال جوزف پرون پر اولپنډی کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره د لیدنې پر مهال پر امنیت خبرې وکړې. پاکستاني پوځ وایي د دغه ملاقات پر مهال د افغانستان پر امنیتي حالاتو هم خبرې شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن تاجکستان ته لاړ. ټاکل شوی اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله به هم د راتلونکي پنجشنبې په ورځ تاجکستان ته لاړ شي او د کاسا زر پروژې د کار د پرانیستې په مراسمو کې به ګډون وکړي. د کندوز امنی چارواکي وایي چې په چاردرې ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي، خو وسلوالو مخالفینو په دې اړه مشال لډیو ته څه نه دي ویلي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون په لیکه کړې چې پکې د 200 نه زیاتو کمپنیو په اړه معلومات تر سترګو کیږي. په دغو اسنادو کې د سلګونو سیاستوالو، چارواکو، مشهورو شخصیتونو، لوبغاړو د پټو شتمنیو په اړه معلومات نغښتي دي. له عراق را رسېدلی راپور نوای پرون په ختیځ ښار باقوبا کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 30 زیات ژوبل شوي.
له نجیب امیر څخه مو د خبرونو لنډیز واورېده. مشال ریډیو ته غوږی اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د یو شمېر مهم سیاسي، تجارتي، صنعتي او کاروباري خلکو نمونه مخې ته راتللو وروسته د اولس لخوا غوښتنه کیږي چې د دې خلکو احتساب دې زر تر زره وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې ډومبي قسط راتللو وروسته وزیر اعظم نواز شریف د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی و او ویلي و چې دوی بچي به هم د ټربیونل په وړاندې پیش کیږي او جواب به ورکوي. ورځپاڼه لیکي په کار خدا و چې د چا نمونه په دې لیستونو کې راغلي وو نو لټنې دې ترې شروع کړې شوی وې، خو اپوزیشن ګوندونو پر سیاست شروع کړو او د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې تر اوسه کمیشن هم جوړ نه کړی شو. ورځپاڼه لیکي چې دا یو مهمه مسله ده او پر سیاست کولو نه دې ډډه وکړې شي. حکومتي او اپوزیشن ګوندونو لپاره کار دي چې د مشاورت وروسته داسې یو کړنلاره جوړه کړي چې په صحیح توګه د خلکو احتساب وکړي شي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د نوي مالی کال شروع کېدو نه وړاندې د بجټ په حق له مختلف قسمه خبرونه مخې ته راځي چې پکې د ګرانۍ، نوي ټیکسونه او د مخکې نه موجود ټیکس نیټ دایره غزول شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې د وفاق سره سره خیبر پختونخوا حکومت هم په مختلفو تجویزونو غور شروع کړی دی چې پکې د اول نه تر دویشتم ګریډ ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کول هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې حکومت چې څومره په تنخواګانو کې اضافه کوي نو په مارکیټ کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه د دغې اضافې په نسبت ډیر زیات وي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د سرکاري زمینو ماشومانو ته د علاج او تعلیم سہولیاتو کې اضافه کولو سره سره یو مناسبه تنخواه ورکړي شي چې دغه ملازم خپل کار په خشان وکړي. د سره سره حکومت لدا هم پکار دي چې د ملازمینو په کارکردګۍ نظر وساتي چې قامي ادارې مستحکم شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لخوا په هریپور کې جوړ کړی شوی انسټیټیوټ آف اپلایډ ساينسز اینڈ ټیکنالوژي د هنري او تکنیکی تعلیم لپاره یو مهم ګام دی، کم سره چې با په صوبه کې هنرمندي ازادي او مهارت سره سره د تعلیم حاصلولو خې موقع په لاس راځي. ورسپانه لیکي چې د هنري تعلیم ادارې سره به یو خوا که په صوبه کې بیروزګاري کم شي، نو بل خوا په صوبه کې به صنعتونو او کارخانو ته تربیت یافته هنرمندان هم ترلاسه شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبې په صنعتي علاقو کې د هنري ټریننګ سینټرو جوړولو سره به د صوبې اولس ته په مقامي توګه د تربیت موقع په لاس راشي. اوریدونکو، نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د حقانی شبکې لخوا د افغان طالبانو د جګړو مشري کولو سره افغان چارواکي داسې فکر کوي چې اوس د طالبانو په حملو کې شدت راغلی دی، خو د دوی په خبره افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو د ځپلو وړتیا لري. بلخوا د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون په یوه لیکنه کې وایي باید نړیوال مشران د کډوالو د مسلې د هواري لپاره پوره منصوبه بندي وکړي او بیلابیل هیوادونه باید کډوال په خپله ټولنه کې ورګډ کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د حقانی شبکې په افغان طالبانو کې د شاملېدو سره په روان کال کې زیاته مرګ ژوبله مخې ته راغلې ده. په کابل کې د تېرې میاشتې په بمی حمله کې هم داسې ویل کېږي دغه ډله لاس لري چې پکې تر 1400 پورې کسان وژل شول او په سلګونه نور ژوبل شول. په روان کال کې که یو خوا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې مهم پرمختګونه ولیدل شول، نو بل خوا په ولسي خلکو د بمی حملو وروسته د سولې عمل هم له ځنډ ښکار شو. په افغانستان کې د روان کال د نامنې وروسته د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو ځل بیا تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی، ځکه چې افغان او امریکایي چارواکي داسې نظر لري د پاکستان پوځ له حقانی ډلې سره مرستې کوي او دغه ډله په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري. خو اوس چې کله د حقانی ډلې یو مشر سراج الدین حقانی د افغان طالبانو په ډله کې شامل شو، نو افغان چارواکي داسې نظر لري د طالبانو په تګلاره او جګړه کې شدت راغلی دی چې دغه د افغان ولس لپاره لا نور زیات خطر لري. نیویارک ټایمز لیکي داسې معلومیږي چې په افغان طالبانو کې د حقانی ډلې اثر رسوخ په زیاتېدو دی او دغه بعد سیمې امن او د سولې روانو خبرو ته زیات تاوان ورسوي. د حقانی ډلې په اړه دا هم ویل کېږي چې په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري او له هغه ځای په افغانستان کې د افغان او نړیوالو عسکرو خلاف عملیات کوي. خو اوس په افغان طالبانو کې د دغه ډلې د مشرانو راتګ به لا نورې مسلې پیدا کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د سیکرټری جنرل بان کیمون یوه لیکنه خپره کړې ده چې وایي د روان کال په ستمبر کې به د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې نړیوال مشران د کډوالو پر مسله خبرې کوي. بان کیمون لیکي جنګونو، ماحولیاتي بدلون او د بشري حقونو سرغړونو خلک پر دې مجبور کړل چې خپل وطن پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه شي. د 6 میلیونو نه زیاتو خلکو چې نیمایي ماشومان دي د جنګونو او بدامنۍ له وجې د خپلو سیمو نه نورو هیوادونو ته کډه شوي دي او له دې سره 225 میلیونه خلکو د یو ښه ژوند په تکل او یا د ځینو نورو مسلو له وجې خپل هیوادونه پرېښودل. بان کی مون په دغه لیکنه کې دا هم وایي باید نړیوال هیوادونه د کډوالو مسلې ته زیات پام وکړي، ځکه چې دا د موجوده وخت یوه تر ټولو لویه مسله ده او بیا دغه کډوال چې د یو شمېر هیوادونو سره تعلق لري د ډیرو سختو تیریږي او ګڼو په دغه عمل کې خپل ژوند هم وبایلو، چې دغه یوه د اندېښنې وړ خبره ده او باید هر کوربه هیواد د کډوالو په خپله ټولنه کې د ورګډولو لپاره منصوبه بندي وکړي چې دغه د ټولنې فعال غړي وګرځيږي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی راغو په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابایان څخه پخواره ځای خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ د افغانستان د کورنو چارو وزیر تاج محمد جاهد پکتیا ولایت ورغلی و. هغه دلته د وو ولایتونو د امنی او سرحدي پولیسو د قمندانانو په غونډه کې ویل چې د دغه وزارت مشرتابه د پولیسو د ضرورتونو د بشپړولو لپاره هڅې پیل کړي دي. په همدې حال کې د هغه سره د مختلفو ولایتونو د پولیسو مشرانو خبرې وکړې او خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې. نجیب الله الوخیل په دې هکله نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد شاهد وایي چې د پولیسو د اړتیاو د بشپړولو لپاره هڅې پیل کړي او دوی به د ټولو ولایتونو د پولیسو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره اقدام وکړي. دوی چې د دوشنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د پولیسو د سپین غر زون په قمندانۍ کې د اوو ولایتونو د ملي او سرحدي پولیسو د قمندانانو غونډې ته وینا کوله ټینګار وکړ چې پولیس نه یوازې د عامه نظم د ټینګښت، د قانون د تنفیظ او د جرایمو د مخنیوي په برخه کې فعالیت لري، بلکې دوی عملا دا مهال د نورو امنیتي ادارو سره په څنګ کې د وسلوالو پر وړاندې په جګړه بوختي.
په هدف ما وی است که ما چطور بتانیم که قمندانیت های محترم ما را قطعات ما را
زموږ مخه هم داده چې زموږ امنیت قمندانۍ جوستامونه او قطعات چې عملا په دندو کې دي د هغوی ملاتړ وکړو. په ځانګړي ډول ملي پولیس چې له یوې خوا د نورو امنیتي ځواکونو په خوا کې عملا په جګړه کې ښکیل دي او هم د عامه نظم په تامین د قانون د تنفیظ او د جرایمو مخنیوی هم چې د پولیسو له دندو څخه دي برخه اخلي او خلک له پولیسو څخه غوښتنه لري. تاج محمد جاهد زتوی چې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه اوسنیو شرایطو او حالاتو ته په کتو هڅه کوي چې د خپلو قطعاتو او جوستامونو حقیقي ستونزې او ننګونې معلومې کړي او پر وخت د دوی غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د کورنیو چارو وزیر د لوی پکتیا له ولسونو او مخورو هم غوښتنه وکړه چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او د هیواد امن په ټینګولو کې برخه واخلي. پکتیا والی نصرت الله اسرا په خپلو خبرو کې د محلي پولیسو د تشکیل د ډېرېدو غوښتنه وکړه. ده وویل چې په یاد ولایت کې محلي پولیسو ښه نتیجه ورکړې او د تشکیل ډېرېدو ته یې اړتیا موجوده ده.
محلي پولیس په پکتیا کې ډېر مؤثر ثابت شوي. دا تاریخ هم ثابته کړې ده، اوسنۍ کړنو هم ثابته کړې ده چې په جنګ کې قدم په قدم محلي پولیس د نورو پولیسو سره امنیتي ارګانو روګه پوګه جنگ کوي او اکثره په جنگ کې هم ته ټول لمخ کې ستاسو توجه جدي ورته واړم. دوی تشکیل ته ځکه چې موږ سره یواره واده اوس ټول افغانستان په صدا باندې 15,000 تشکیل زیاتېږي او هر ولایت په ماغه حساب باندې موږ تشکیل ورکو. خو متاسفانه چې هغه سه په انداز دوی موږ سره واده کړی و اوس تشکیل موږ ته منظور نه
دی. د پکتیا والی غوښتنه وکړه چې د ګردیز په ښار کې د پولیسو درې امنیتي حوزې زیات شي، د سرحدي پولیسو تجهیز او اکمال ته توجه وشي او امنیتي ارګانونه د دفاعي حالت ته تعرضي حالت ته داخل شي. په دې غونډه کې د پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او لوګر امنیت قمندانانو هم په خپل وار د کورنیو چارو وزیر ته د اړوندو ولایتونو د امنیتي حالاتو همدارنګه پرمختګونو او ننګونو په تړاو معلومات ورکړل.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور هور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په سولې پر لور خبرونه کې تاسو د شخړو د حل په اړه باندې اوریدل شي او دا اوریدل شي چې څنګه بغیر له ټوپک خپلې مسلې حل کړي. د دغه خبرونه په اړه کوم نظر لرئ نو موږ سره د فیسبوک دلار شریکول شي. فیسبوک دلار شي اولته د مشال ریډیو پانه ته میسج راولېږي او همدارس په ژوندې خبرونه کې هم موږ سره د ټلیفون دلار خپل نظر وړاندې کوي شي. موږ به کوشش کوو چې ساسي د تجویزونو او وړاندیزونو په رڼا کې تاسو خبرونه لا نورې خېسته کوو. د افغانستان د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په چړنیزو عملیاتو کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې 14 کسان نیولي دي. پرون چارواکو دا کسان جلال آباد کې خبرلان ته وښودل او ویل چې دوی کې دوه کسان پاکستانیان دي او 14 نور افغانان دي. په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د دوشنبه یا ګل پورز امنیتی چارواکو هغه شپاړس کسان د ننګرهار د رسنیو په کور کې د خبریالانو په وړاندې ودرول چې د تیرو څو ورځو په دوران کې د بیلابیلو کشپی راپورونو په بنیاد او چانیزو عملیاتو په ترڅ کې نیولي وو. په دې موقع د ننګرهار امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال رسنیو ته وویل
د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني امنیتي او کشفي موجودینو د خپلو اپراتو په حالو ځلو په پایله کې شپاړس دایش وسلوال نیولی دي. دولس یې د بټکوټ ولسوالۍ د څلورم فارم په ساحه کې دو غوښتل چې په رخصتیو باندې ګاونډي هیواد پاکستان ته لاړ شي. د بیدارو پولیسو دخوا نه ونیول شله. همدغه شان ته د روداتو ولسوالۍ د امنیه قمانداني موجودینو په خپله سیمه کې د غزمې پر مهال درې تنه دایش وسلوال چې دوه پکې پاکستانی وګړي دي نیولی دي او د اسکی مینې ولسوالۍ موجودینو په خپله مربوطه سیمه کې یو دایش وسلوال نیولی دی.
د ننګرهار د والی ویان عطاولا خوګیاڼي په دغه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او د نورو پلټنو لپاره به ډیر ژر سرنوالۍ ته ور وپیژندل شي.
دوی په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. د دوی قضیه به نور هم څیړل کیږي او زموږ امنیتي منصوبین په خپل منځ کې لا هم زیاته همغږي لري او موږ هیله مند یو چې د خپلو نورو عملیاتو په ترڅ کې به نور وسلوال مخالفین هم وځپي وبینسي او د قانون منګولو ته به وسپاري.
مشرقیوال وایي چې د ننګرهار امنیه قمانداني منصوبینو له نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو په موخه چاڼي عملیات پیل کړي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې ګڼو وسلوالو تمرک ژوب له هم اړولې ده. د مشرقیوال په خبره د شفق په نوم پیل شوي عملیات لا هم دوام لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر شفغنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم دا اوس تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان د نورسپنه لیکي بلوچستان صوبې کې یو شمیر ولسی او پوځي چارواکي په درغلیو کې تورن گرم تورن بل شوی دی. په داسې حال کې چې پوځي چارواکو ته په درغلیو کې د ککړکېدو له کبله سزاګانې هم ورکړل شوې، خو د دوی د درغلیو نوعیت پټ ساتل شوی دی. که څه هم د بلوچستان د خزانې سیکرټري د مالی درغلیو په تور نیول شوی، خو دا اندېښنې وړ خبره ده چې آیا ده ته به سزا ورکړل شي او که نه. نور تفصیل یې اسرائیل مومن درته وایي.
در ورسپانه لیکي بلوچستان صوبه چې د سماجي اقتصادي پلوه په ټول پاکستان کې لاندې ده، په تاریخي لحاظ سره داسې ګڼل کیږي چې په درغلۍ یا کرپشن کې په لومړي نمبر ده. دا صوبه اکثره د امنیتي وجوهاتو له کبله په رسنیو کې نه راځي، خو نن سبا یې په رسنیو کې ذکر ځکه کیږي چې مسله اقتصادي ده. د بلوچستان د خزانې سکتر مشتاق رئیسانی په خپل کار کې دومره مهارت او تجربه درلوده او د خپل سیاسي مشرانو دومره خوښ وو چې د حکومت بدلېدو باوجود په خپله څوکۍ برقرار پاتې شو، خو په نوموړي وستور دی چې په خپل کور کې یې په کروڑونه روپۍ پټې کړې وي. رئیسانی چې اوس د قومي احتساب ادارې په حراست کې دی، په کور کې یې په مشکوکه توګه دومره زیات رقم موندل شوی چې له اخلاقي پلوه د ده لپاره دا ممکن نه ده چې له رسنیو سره خبرې وکړي. خو په بلوچستان کې حکومتدارۍ ته په کتو سره تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې لا هم واضح نه ده مشتاق رئیسانی ته به سزا ورکړل شي. له دې وړاندې هم په بلوچستان کې د بدترینه کرپشن یا درغلیو کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر لوړ رتبه پوځي چارواکو ته په یاده صوبه کې په درغلیو کولو سزاګانې ورکړل شوې دي، خو د دوی مالی درغلۍ تر اوسه خلکو ته نه دي پړاګه کړل شوي. د دې صوبې په سیاسي مشرتابه هم تورونه دي. په شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو په درغلیو کې د لاس لرلو تورونه دي، او دا ممکن ده ځکه چې په دې وروستیو کې د لوړ رتبه چارواکو پر ضد د ثبوتونو راتلو سره ډېر څه په ډاګه شول. کېدای شي چې د پوځي مشرتابه لخوا هم داسې پیغام ورکړل کیږي چې په بلوچستان کې به ورته ناوړه کارونه نور برداشت نه کړل شي. د بلوچستان ولس چې د اوږد وخت راهیسې ځپل کیږي، د دوی لپاره دا یو ښه خبر دی چې آخر کار په دې صوبه کې حکومتداري جدي اخیستل شوې او په درغلۍ کې د ککړو چارواکو پر ضد ګامونه اخیستل پیل شوي. خو دا هم اندېښنه ده چې کېدای شي دغه یو لنډمهاله پروسه وي او یوازې مشتاق رئیسانی د دې هدف جوړ شوی. ځکه چې د خزانې وزیر د منظورۍ پرته نور چارواکي دومره زیات رقم یو ځای نه بل ځای ته نشي وړی. د مخالی په اخره کې راغلی دی د درغلیو د مخنیوي لپاره فعال ادارو ته اړتیا ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. اوس هم کراچۍ د اردو د پښتنو د مخې په نامه د نښه ویشتنې لوبه کراچۍ کې هر کال کېږي. سږ کال د مخې سیالۍ د ښار په سلطان آباد سیمه کې وشوه چې پکې وش لوبډلو برخه اخیستې وه. د کیماړې سیمې لوبډلې دا سیالي وګټلې. زموږ همکار محمد عمران دې لوبو ته ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړی.
یو میاش روان د مخې په دغه سیالیو کې په اخیری ورځ په ګڼ شمیر کې خلکو ګډون وکړ او دواړو لوبډلو ته ډاډ ورکړ. په دې لوبه کې هر لوبډله په شلو لوبغاړو مشتمل وي او هر لوبغاړی دوه دوه گزارونه کوي. په اخر کې چې چا زیات گزارونه په نخ سم ویشتلی وي هغه بریالی وګرځولی شي. د بونیر سره تعلق لرونکی عمر یوسف خیل وایي چې په خصوصي توګه دې لوبې له د کلي نه راغلی او په کراچۍ کې چې څومره هم یوسف زی قام آباد دی هغه دا لوبه خوښوي او په باقاعدګۍ سره هر کال د دې په سیالیو کې برخه اخلي.
تقریبا یو میاشت وشوه سلطان آباد په دې علاقه کې دا ټورنمنټ کېږي او د سیند په خاوره باندې په کراچۍ کې د دې ټورنمنټ باقاعده پرانیسته چې شوی وه هغه په کال 2002 کې شوی وه او په باقاعدګۍ سره تر اوسه پورې هر کال دا ټورنمنټ کېږي. د کراچۍ په دې کالونو کې په هر کالونو کې دا ټورنمنټ کېږي.
د سلطان آباد اوسیدونکو امان الله خان وایي چې کوم سیمه د دې لوبې فائنل وګټي نو هغوی بل کال لا په خپل سیمه کې د دغه سیالیو بندوبست کوي. د کومې خرچه چې ځایي خلک او د لوبې خوښوونکي په خپله ورکوي.
مونږ چې دا ټورنمنټ مونږ جوړ کړو کنه کومه کالونه دا مونږ څنګه تیر کال 2015 2016 مونږ بیا وویل نو دې ټول له دا ناشته پاسته دا چې دا وګو دا کسان تاسو به نه دا ګرځي وګو مړي چې ولمر کوي دا دې اس دې بیا مونږ دا ټول ملماتیا کوو په دې کې زموږ سره د چاون نشته.
د کراچۍ اوسیدونکو دا ګیله هم کوي چې د دوی سره داسې خاص ځای نشته چې هر کال د دا قسم لوبو تابعو کی. د لوبي په پای کې د قانون تر مخه د اعلان شو چې را روان کال به د مخې د سیالۍ د کراچۍ کیماړې سیمه کې تابع کولای شي ځکه چې د ګټون کې لوبډلې یعنی ینګ داروړی بالا تعلق د دغه سیمې سره دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس هم یو بل رپورټ ته ورځو. د میندو د خواریو د ستاینې او لاغوی څخه د مننې لپاره نړیوال هر کال د مئی نهم تاریخ د دوی د ورځې په توګه لمانځي. ګڼو پښتنو شاعرانو هم میندو ته شعرونه لیکلي دي او د هغوی عظمت یې پکې استایلی دی چې زموږ همکار سراج ظهیر یې په اړه رپورټ لري.
زما کور پتا جنت دے ماد پار فریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئی تد جون دغرچی نئی مور خوکی مور
دمیان دو نړیوال ورز لومړی ځل د اتلسمی پیړۍ په پیل کې دوو امریکایي زنانو جولیا وارد هاو او د هغې ملګري مانځل شروع کړل. له دې وروسته ټوله نړۍ کې هر کال د مئی په اتمه نیټه دا ورځ مانځل کیږي چې بچی پکې خپلو میاندو ته تحفې او ګلونه ورکوي. د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب عباسین یوسفزی چې د مور په نوم یې خواږه نظمونه لیکلي هغه مشال ریډیو ته وی.
مور د تخلیق په کار کې د الله تعالی په قدرت باندې د الله په کار کې مرسته کوي لګیا ده او په دنیا کې هغه کده بنی آدم مور ده او کده حیوانانو مور ده او کده مارغانو ده هغه ټول چې دی په زړه کې د خپل اولاد دپاره ډېره بېله او سمینه لري. د کائنات د ټولو نه اهم شخصیت چې دی هغه مور ده ځکه چې مور نه یوازې د اولاد تربیت کوي نه یوازې اولاد پیدا کوي بلکې د اولاد او د دغه کور سره ټولې تړلې رشتې هم پالي. نو د مور د ذات نه په هیڅ ډول انکار نه کیږي او د دغې د وجې نه ژوندون لکه بېریا د بني آدم پکې یری
یو مور په دنیا کې چې زړګې تیرا تو یو مور په
مشال ریڈیو سره خبرو کې د مردان سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې شاعر روحان ملک وی چې مور د ټولې دنیا د رشتو نه خوږه رشته ده، نو باید چې د مور قدر وکړې شي. نوموړي زیاته کړه،
مور خو یو داسې هستی ده چې د دې خو بل بدل نشته ده په دنیا کې، او مور چې کومه ده نو لکه مور ماشوم چې کوم تربیت دی، هغه د مور ماشوم لومړی تعلیم چې کوم دی د مور په غېږه کې زده کوي. او مونږ نن څو یو نو هم د دې میندو د وجې یو دا د مونږ میندو زموږ سره دومره
همدا شن په پیښور کې د ریډیو د ډرامو اداکاری او شاعر فریحه سید په دې اړه مشال ریډیو ته وی،
مور یو داسې عظیمه هستی ده چې بظاهر خو هغه یو ډېره زیاته کمزورې غوندې کې انسان وي، خو ولې هغه دومره مضبوط کردار او د هغې غېږه دومره مضبوطه وي. زه به دا ووایم چې لس دولس ماشومان هغه په هغه خپله کمزورې غېږه کې راټول دي، نو هغې زموږ کمزورې غېږ نه شو ویلی. خو زموږ په معاشره کې که تاسو نظر واچوئ نو اکثر داسې بچي دي چې هغوی د خپلې مور قدر نه کوي. دا ماشومان چې کله لوی شي نو دوی خپله یو مور یا خپل یو پلار نه شي پاللی، نو په کار داره چې موږ د خپل مور پلار عزت وکړو.
آغاز خوږې مینې ته انجام دې زندگی، ته سکون دې ستړو زړونو، ته خوږه هغه مور کې، ته وږمه دې ګلابونو، ته پیدا نیما نړې، ته پیدا نیما نړې.
کپی خورې زنغمه یما زما مشال راډیو ډیره خوښه ده، تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
زما د سپی چبین کالی غاخت زهرو بخامار نلری، منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری، منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری. وقت برازی رازی نختر نختر کرم نختر نلری کلی مو چنار نلری، کرم نختر نلری کلی مو چنار نلری. منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری، وقت برازی مستانا ملا بدار نلری، وقت
برازی رازی خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر